تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زیمه او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمکسره میل منده دغه تکړه ایره چی پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمنی هیواد کې ژوند کوي او حال تخپل فعالیتونه او شعر او شاعری پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو
نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت دې را کوړي را زیاته خره غلې دې تا لو ټال خبرونه ته
ډیر زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه او دونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنه
ډیر مننه کوم د تاسو له شعر او شاعری او له کلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلې شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولنه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې ما ته د شاعر نوم را دی ویزه ته یو ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه پس تاسو
حتما
د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګران یې آشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګران یې آشنا ستانه بغیر کبل سړی زما په پام راځي حالات خراب دی ویم د شپې نه وخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دی ویم د شپې نه وخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوا نه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
ډېر کله هڅه کوم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل و او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او د ما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخت پختنه بالکل دا سړی باید ونه وایي هیڅ کلم کنه چې
نه مانا د کړي بالکل
ما مینه نه د کړي ځکه دا ژوند دغه سې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري درته هغه به درته ډېر خوږ وي تر هر چا و ما مینه
پای ته رسول کم نسی په نیم کې دی پر بس زبم مدرجه اها زبم جواب در کما زبم جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمې پښتنه وکړه د خپل باید جواب راکې
خو خبره راغله چې موږ په ټولنه کې کڅو مې نه ویڅه نه وای کنه زه کدا یو ستر شرم بولی نن بولی د ځان لپاره خو زه په ډیر اسانه وایلې سم شي
پٹا کے در تنگ وام سے دن کی نہیں پختہ نہ در نہ نفیسا جان ډیر زیاته مننه راځم د شیرو په اړه دی بیا هم میانه هم څوک سی میانه اشاره کیږي نه دا سر په سلامانه څومره شیرونه دی فقط د مینې د پاره وایې دی او د محبت د پاره کاغه د یار د پاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا هم د سیملګری او نور کسان د مینې د پاره یې د وطن مینه خو یو بیل بس د سیاغه د مختص دی هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري نو هر یو کولای شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو څومره شعرونه د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي
ز ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده او ډیر کم داسې غزل به چې هغه مثلا د وطن لپاره وي ما ډیر شاعري نه ده کړلې مجاني ما تقریبا په افغانستان کې له 2001 ماتم کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل رادیو کې برحال ما کار کوو ما هم داسې ادبي برنامه مخ ته وړلې نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه خپله شعر لیکلو ته مخه کړله او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم ځکه دا خبره سړی مین وینو بیا ډېر توجه یې هماغه خواته وي کنه خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و له غزل سره و په راډیو کې مثلا په خپرونو کې نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې
نفیسا جانې یا دا ونه دی وکړه سی وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله وروسته له دې ته علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري چې دا مثلا پوهه لري او نه لري ځکه د موږ تاسې که پخوا زمان نو ته وګورو ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه ټولګي لري هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود هغه کلیوالي شی شاعري به کوله او په هماغه رقم به مخته تلو د ما پوښتنه مشخص انداده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسی په څلور خوا کې دی او شاعري برخه وا او یا هم ک تا لوستل او یا هم کم د سی الهام در باندې راغی د شعر
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه د دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي، یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوې. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما حتی شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا یې موږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصاً عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې دې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سې ډېر خوښېږي د خپرونې په دې برخه کې درته خبره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هند موسیقي او د فلم او د نو زه اورم پښتو سندرې، زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی دس خاص مشخص نشم کولای چې کوم سندرغاړی سناورم. په اوس وخت کې زمونږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشګي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل د تال او تال ډېر قدر مناوري دنکو څو د فیاض خیشګي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته او تاسو ټولو ښه اورېدونکو ته. سبیا هم خراغلاست ویم خبرمانی تا هیلمنده هم چی دیفای از خیش که پغک مو سندر دی پامور گرزی دلوی خوخصه وی وی مو وی او خوان موتری اخیسته وی بیا هم لموک سرا آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر پخبرمانی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو بانده دسی کار او دی زدکلو پتراو با پختنی و لرما نفیس جانی زدکل دی تر کومه ها در سوال دی پا افغانستان که دی چوم رز دکری وکری او لکوم پو هنجی فارغه او ترچنگی پا کومه برخه که دی زدکری وکری آیا آقا هم دی لیکوالی و دی ادبیات و پا برخه که او که کوم بل پو هنجی که دی در سوال ایده ای
بله و خب پختنه موکرلا لکه سرنگ چه زمال لیکوالی و لشاعری سر مینه و همده مینه هم دی لامل سو چه زه باید پښتو ادبیات ووایم. لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځی ته بریالی شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
له یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم سې ډیر ښه موتا نو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډیره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډیر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې آیا هغه به همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي، او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم، او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مخته یوسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولی متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلې او متاسفانه کډواله سوې. هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپله شاعري دي یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعري دي کمه سوې؟ هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالي د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډیر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې کی. یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زر قفس دی چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې، موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتیږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا
بالکل همدغه
دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه اغه شاعران وای چې شعر یو الهام دی، دا رښتیا خبره ده. که زه ډیر کله کوشش وکم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی تر څو چې په اغه زما الهام ما تر نه سي زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې اغه شعر اغه زما خاپرې ملته پاتې.
بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه ښه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپیرۍ بېرته ځان ته راکش کړه، تر دې چې موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم چې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسیږي او ته موږ کولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي انجینیا اشپزي کوي، کله سي کالی مینځي یا جارو کوي، پاککاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه سه زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو کنه، او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس هم دې ترنم ته. یو زو ته یو بلی څوک نه دی
ولې ما جان زاک مې خپل نه دی. خو مطلب هڅه کوم، ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم خو دی ونه کو خیر قرض دی در باندې مقصد قرضدار اسوې.
او سم زبیا غبطه تا کوم،
بیا به تر ته نظر را کی چې आवाज می څنګه د سینې سره غدر کوم ریکارډ کوم ته خبرونه کی واچو
ناس کو ژورنالستان یا سی بی جی زی کلا داس کار
کوم سندره در ته خبره کوم.
سندره راز د جاوید امرخیلی و سندره به واورو.
اخ جانان دی وطن،
اخ جانان دی وطن.
قدرمنو اوریدونکو، سندره اورو، بیرته راګرځو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سخره غلاس ویم هله مندم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسا جان را بسم د مسلک برخته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح خبرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټډیو ته ما خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خسا سوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازې نه ځای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غو رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه چې اوریدون کې وو د موږ ټوله برنامه لایف وی ان ژوندې وی باید موږ اوریدون کو ته برنامه کړی وای ما زما ټوله برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وی ځکه دغه خلکو خو خولي تفریحي ډیر کم وی په ورسته یو کې ځکه چې نور تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخ ته وړلی او سره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې خبرونه مخ ته وړه غم د ادبی خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په پونه کې 2000 واغه برنامه هتا ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره علاقه من لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولې ما دومره علاقه من دي ورته نه درلوده لکه دی برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به ډیر هڅه به وکوله چې اوریدونکو خوخ وساتم ځکه پونه کې کنور برنامه یو ځل ما دا 2000 کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدر زیات
سیګنو بیا مډیر نشو کوم نو ټولنیز خبرونه کیره هتاوی
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او دا بل پښتنه د څومره خپسوي په اورځو په سی په خبرونه او استډیو رادیو کار کول او پسی
ته باور کوي لی مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره مونږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همداده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسلنه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنی مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسی کولی خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله منده یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې ساه واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکلی مجانې یعنی دی جلی یو ځانګړی دی په غږ کې یو ترنم یې کوي یو خوږوالی و دی په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی په دې لایف کې راغلی وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلی وه دا پټ و دی نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادون دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده
چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپام اصطلاح د هر څه نومې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
که چیرته انسان نا امید سی به ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي څو هم چې تر ټولو ښه لاره یې دا د خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خولم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګیزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښیي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه. نفیسه جان نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولید غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نشم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه، بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم. د هارون باچا یو ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس. نو
بالکل
سندرې ژوند
سندرې سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه
دا سندره خبره کوي. اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي، یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې. خوشحاله اوسې له تاسې، مننه چې خپل وخت مضایع کړه، ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای پامان.
او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتا ته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
کدی د سمې او کد غره خولي دی ٹول دنیا کے پختانہ کھلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوبل کھلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستا نفس کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بانا خکلی دی نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منے پان دیکھنے سنگین ناست نستنے والا زڑن سمپورے را پورے اوزی ستا غشی غشی غنے غنے والا زڑن سمپورے را پورے اوزی ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے ہر یو گوگل دے وینی وینے یا گل ورینے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا نڑوستر گو میر منے بان دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستا دو بڑو دغنش پو لٹو ز
سجد زان سرد زلپ جنشم ستا جو بڑو دغنش بولتو جز مازل استا بانشی دوال جوڑشی جز مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشینا دخو نڑوستر گو میرمنے بان دیدنے